دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د نیمروز ولایتي چارواکي وای چې تیر شپه د دغه ولایت د خاشرود او د لارام پولیسوالیو کې د طالبانو په مرګانیو بریدونو کې د ملي اردو شل تن عسکر وژل شوي دي. د خاشرود ولسوال حاجي خلیل وطن دوست نن د جمعې په ورځ د لړم په دویمه امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دې مزنګ په کلي کې د ملي اردو په اړه باندې د شپې لخوا برید کړی و. ویل کېږي چې طالبانو شپږ تن عسکر ژوندي نیولي دي. دا دواړه ولسوالۍ له ایران سره په سرحد کې څیرمه پرتې دي. د وطن دوست په وینا طالبانو د پوځ اډه ړنګه کړې او د عسکرو وسلې موټر او مهمات یې هم له ځان سره وړي دي. په ځواب کې د حکومت هوایي ځواکونو نن د جمعې په ورځ څو وارې په دغه سیمه کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړل. خو په کابل کې زموږ خبریال وایي چې نه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت او نه طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي دي. پاین وخت کې د قندوز ولایتي چارواکو ویلي دي چې طالبانو تیره شپه د خان آباد او د شیرچی پولیسوالیو کې پر حکومتي ځواکونو باندې د حملو په دوران کې د امنیتي ځواکونو وطن غړي وژلي دي او 15 کسان یې ټپیان کړي دي. یو ولایتي مقام امریکا غږ ته ویل چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. له بلې خوا په سیمه کې زمونږ خبریال ګلرحیم نیازمن وایي چې د قندوز په ولایت کې د بې امنیتۍ او بېروزګارۍ له امله د عامو ولسي خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې یو زیات شمېر ځوانان مجبور شوي دي چې ښوونځي پرېږدي او خواري او مزوري وکړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د خوږیانیو پولیسوالۍ کې د شپږو پاکستانیانو په شمول 12 تنه وسلوال طالبان په ځوابي حملو کې وژلي دي. امنیتي چارواکو نن د جمعې په ورځ د لړم یا عقرب په دویمه امریکا غږ ته ویل چې پر طالبانو باندې حکومتي ځواکونو د دغه ولسوالۍ د ډنډو په کلي کې حملې کړې وې خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې موسسې هیومن رایټس واچ د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو خلکو د غږ په غلي کولو تورن کړی چې د تخار په ولایت کې د پنجشنبې په ورځ په یوه جومات باندې په هوایي بمبارۍ کې د 12 ماشومانو د وژل کېدو په اړه رپورټ ورکړی و. د بشري حقوقو د څار دا نړیواله موسسه چې مرکزي دفترونه په نیویارک کې دي نن د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل که څه هم چې داسې ښکاري چې حکومتي ځواکونو غوښتل چې طالبان په نښه کړي خو بمونه د یو جومات پر دیني مدرسې باندې غورځول. نوموړې موسسې ویلي دي چې امرالله صالح د هغو کسانو د نیولو احکام جاري کړي وو چې د تخار د ولایت د بهارک په ولسوالۍ کې د دغه غیر قانوني هوایي بمبارۍ په دوران کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټ ورکړی و. په کابل کې زمون خبريال وای چې د هوایي بمبارۍ نه لږ وروسته امر الله صالح په ټویټر کې ولیکل چې ملکیان نه دي وژل شي او که هر څوک د ملکیانو د وژلو په اړه غلط خبرونه خپروي فورا به ونیول شي او د قانون له مخې به ورسره رفتار وشي. د تخار د ولایتي شورا غړو امریکا غږ ته ویلي چې د پنجشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې چې د بهارک د ولسوالۍ د هزار قلک په کلي کې په یو جامع جماعت باندې شوې 12 تنه شاګردان وژل شوې دي او د پېشیمان په شمول ګڼش مې نور ماشومان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیرو دوو میاشتو په موده کې د کونړ، ننګرهار او لغمان په شمول د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ملکیانو د مرجوب له کچا لوړه شوې چې 4 کسان وژل شوي دي او د ښځو او ماشومانو په شمول 150 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د پارلمان د رئیس میر رحمان رحماني تر مشرې لاندې یو لړپوړی پارلماني هیئت د پاکستان د حکومت په بلنه نن د جمعې په ورځ اسلام آباد ته په یو رسمي سفر رسیدلی. د پاکستان د قومي اسمبلی نه په جاري شوي یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمان د هیئت غړي به چارواکو سره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د تماسونو د ساتلو، دوه اړخیزي سوداګرۍ، سیمه ییز امنیت او دوه اړخیزي همکارۍ د پراختیا په اړه په تفصیل خبری وکی. څړونکو وای په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او حکومتي هیئت ترمن د سولې مذاکرات په ټپه درېدلې دي او په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات کېږي، پاکستانی چارواکو په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان حکومتي ارکانو او سیاسي مشرانو ته د بلنې لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت خپلې حالې ځلې په داسې حال کې ګړندې کړې دي چې ټاکل شوې ده د نړیوال ټیریزم په خلاف د مالي اقدام کاری ډاله نن جمعې پورس په پاریس کې په دې اړه غونډه وکړي چې آیا د پاکستان نوم د ټیرریزم د مرابیانو او د تورو پیسو په کاروبار کې ککړو دولتونو له ګری یا خاکي لیست نه وباسي او که نه. په دغه لیست کې د پاکستان د شمولیت په وجه باندې هغه هیواد نشي کولی چې نړیوالو بانکي ادارو نه د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره پیسې په پور واخلي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن له انتخاباتو نه مخکې بیګا شپه د واشنگټن په وخت د شپې 9 بجې خپل وروستۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دا مناظره چې په میلیونونو خلکو په امریکا کې او په نړۍ کې سیل کو د تینیسی د ایالت په مرکز نیشویل کې جوړه شوې وه. د پنجشنبې په شپه د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د قضایه چارو جرګهګۍ چې جمهور غوښتونکي پکې اکثریت لري د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ لپاره د جمهور رئیس ټرمپ لخوا نومول شوې قاضۍ اومی کونی بیرټ منظور کړه. دیموکراتانو د مقاطیا اعلان کړی وه، خو د هغوی د سخت اعتراض باوجود د جرګهګۍ ټولو 1200 جمهور غوښتونکو غړو کونی بیرټ په ملاتړ رای ورکړی. سکال د کورونا د کوینس او باد خبرېدو په وجه د امریکا د متحده ایالاتو هوایی شرکتونو ته په میلیون ډالر تاوان اوښتی او د هوایی شرکتونو مالکان د فدرالي حکومت د عجلو مرستو په انتظار دي. د متحده ایالاتو حکومت د برما د رخاین د ولایت د روهینګیا د مسلمانانو سره د 200 میلیون ډالر بشري مرستې اعلان کړی دی. دا خلک درې کاله مخکې د برما د پوځ او بودایي راهبانو د خونړیو حملو نه وروسته بنگلاديش ته راوتښتېدل. د کابل او جلال آباد په شمول د افغانستان په غټو ښارونو کې د پولیو یا ماشومانو د فلج د ساري ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په عین وخت کې په واشنگټن کې د امریکا خبریاله کارل پیرسن په خپل ریپورت کې وایي که څه هم چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د څاڅکو لاچولو نه انکار کوي، خو بیا هم د دغه موزي ناروغۍ په منځ وړلو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. قدر من اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ د دغه جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه د جمعې په ورځ اسلام آباد ته تللی دی. د ښاغلي رحمانی له سفر مخکې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه اسلام آباد ته سفر کړی و. په دې باره کې د امریکا غ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ د دغه جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په بلنه د جمعې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دغه پلاوی کې د ولسی جرګې یو شمېر اساسو سربیره د دغه جرګې د 15 کمیسیونونو رئیسان هم شامل دي. اسلام آباد ته د روانېدو وړاندې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر وطندوز زازی د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې د رئیس په مشرۍ دا پلاوی د پاکستان د پارلمان د رئیس په رسمي بلنه دغه هیواته سفر کوي. هغه ویل چې د نورو پاکستانی چارواکو سربیره به دغه پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره هم لیدل کاتوک.
یو مو خبر دا چې پارلماني روابطو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلماني روابطو لپاره باندې دا خبرې کیږي او دا اکثره نورو هیوادونو سره هم کړي دي. اواز پاکستان دا اکثره نورو هیوادو ته کړي او دویمه موضوع چې نن سبا ګرم روانه ده سول مذاکرات هم دي. طبیعي ده چې هغه هم پکې یادېږي چې اتنی آوازې د دوی د پارلمان رئیس سره بلکې د سنا رئیس سره د پاکستان صدر اعظم سره د امنیت شورا رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر سره هم ملاقاتونه ولري.
د پاکستان د پارلمان د ټویټر په پاڼه هم لیکل شوی چې دا پلاوی به د اکتوبر په شپږشته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې او ملګرتیا د دوه اړخیزو ګټو په یو دوه ورځني سیمینار کې هم برخه واخلي. د پاکستان د پارلمان په اعلامیه کې ویل شوی چې بین الافغاني اړیکې، دواړه خیزه سوداګري، سیمه ایز امنیتي مسایل او د دواړو هیوادو ترمنځ همکاري پراخېدو باندې به د پارلماني پلاو ترمنځ خبرې وشي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني پاکستان ته د روانېدو وړاندې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره اسلام آباد ته د خپل سفر په اړه سلا مشورې کړې. د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو پاکستان ته دغې جرګې د رئیس په مشرۍ د یو پلاوي سفر په باب هم خبرې وکړې او د ښاغلي رحماني څخه یې وغوښتل چې د دغه سفر څخه دي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د ملاتړ د جلبولو لپاره کار واخلي. د ولسي جرګې یوې غړي میرمن شینکۍ کړوخیل د ښاغلي رحماني څخه وغوښتل چې پاکستاني مشرانو سره په خبرو کې دي هغوی په افغانستان کې د سولې لاس او ملاتړ ته وهڅوي. میرمن کړوخیل وویل د دې طلایي فرصت څخه په جدي ډول ګټه واخلي او د پاکستان له پارلمان څخه همکاري وغواړي، په ځانګړي ډول د پاکستان امنیتي سکتور چې پر طالبانو باندې خورا زیات نفوذ لري، د اوربند او همدارنګه د سولې د خبرو دوام چې بل اخره په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو سبب شي. پاکستان حکومت په نږدې یو میاشت کې په پرله پسې ډول افغان چارواکي او سیاستوال خپل هیواد ته بللي دي. اسلام آباد ته د افغانستان د ملي پخلاینې دالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پخواني مجیدونو یو مشر ګلبدین حکمتیار هم اسلام آباد ته بللی و. د افغانستان د چارو کارپوهان د غنی چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو ترمنځ په اړیکو کې یو ډول تعادل رامنځته کړي. د پوهنتون استاد اکرم عریفي وایي چې اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سفرونه د همدغسې یوې پالیسۍ له مخې شوي دي.
عبدالله با این حیات دولت بود ولی یک چهره
خاغلی علی پیویل د دې سره سره چې عبدالله د یو دولتي پلاوی مشي کوله خواغه د جمعیت د ګوند یو سیره ده او د یوې ځانګړي ډلې پورې تړلې ده چې حزب اسلامي په ځانګړي ډول حکمتیاري پر وړاندې حساسیت لري او حکمتیار بلنه د دغه دوه سیاسي حرکتونو ترمنځ د افغانستان په دنده کې یو ډول تعادل رامنځته کول دي. د پانتون دغه وسات د اسلام آباد لخوا د افغانستان پارلماني پلاوي ته بلنه د افغانستان روانو حالاتو سره د پاکستان د لیوالتیا له امله ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي چې د وښي چې د افغانستان د مسلې هواریدو غوښتونکي دي. هغه وایي پاکستان دا هم غواړي چې سیاسي شخصیتونو په بللو سره خپل خدیت افغانانو ته څرګند کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د بشري حقوقو کمیسون وایي په وروستیو دوه میاشتو کې د ختیز زون په کچه د جګړو په مهال د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. دغه کمیسون ویلي دي چې په تیرو دوه میاشتو کې د ختیز په کچه څلور او یا کسان وژل سوي او یو سلو یو پنځوس ټپیان دي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی
خطی زون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر شمس الرحمن حبیب وایي تیرو دوه میاشتو کې د زون په کچه بمی چاودنو، ځانمرګ بریدونو او د ملکیانو په کورونو د هوایي مرمیو د لګیدو پیښو کې څلور اویا کسان وژل شوي او یو پنځوس تنه نور ټپیان دي. هغه وایي د دغې مرګ ژوبلې ډېره برخه په ننګرهار کې ده. په غنی خیلو کې د موټر بم او ځینو نورو پیښو شپږ پنځوس کسان وژلي او شپږ نوي نور ملکیانې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
په دا دوه وروستنیو میاشتونو کې میاشتو کې دلته په ختیځ زون کې مونږ عموما ټول د دغه انفجار او انتحار او نورو وژنو نه یا مثلا د هوار مرمۍ د لګېدو په اساس باندې جمن ټول مونږ په ختیځ زون کې څلور اویا تنه ملکي خلک وژل شوي دي چې د کې نارینه او ښځینه او ماشومان شامل دي پکې او یو سل یو پنځوس کسان پکې ټپیان شوي دي. په مجموع کې چې ټول 215 ته کسان کې ټول مکمل.
نو ما وړه وایي لکه رئیس چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ خبرې پیل شوې ور سره سم په ټول ولایتونو کې جګړې زور اخستې چې زیاتره قربانیان ملکی خلک دي.
په ټول ننګرهار کې مونږ تقریبا شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي چې د کې هم ښځې او ماشومان پکې شامل دي، ځوانان پکې شامل دي او په دې کې شپږ نوي کسان زخمیان شوي دي چې په مجموع کې مونږ 125 کسان ارقام لرو. مونږ
عام خلک هم د وطن په ډیرو برخو کې شوي او روستي بریدونه غندي او د جنگ درې د غواړي.
دغه جنگي ماشين نور و دروي ورځ په ورځ معلولین ذاتيږي او د جامعې د وګو بارکیږي. دا ځنه توقع ده چې به د خپل کې صلح وکړي.
احسان الله سمیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې دولت مونږ نابینایان یو یا معلولین یو په افغانستان کې ډېرې معلولین دي او همدارنګه د جنگ ماشين لګېدلې د معلولینو هر ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو. نو په طالبانو په دولت باندې غږ دی چې نور د ماشين ته د پايټي کې
دي. دوی د د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې د دایمي سولې دراتګ لپاره یو ښه فرصت ګڼي او وایي جګړه دې تمام شي. زبی الله غزي، امریکا غږ شنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورت. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د تینیسی ایالت په ناشویل ښار کې د پنجشنبه په ماښام خپل وروستۍ مناظره وکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د ټاکنو تر سره کېدو څخه نږدې دوه اونۍ مخکې دویمه او وروستۍ مناظره تر سره شوه. لومړی موضوع د کورونا وایروس و. ولسمشر ټرمپ وایي
It's a worldwide pandemic. It's all over the world.
دا او بادنری پکچدا دا پټول نری کی دا تاسو اوس په اروپا او نورو ځایونو کې پراخیدل ویني.
ټرمپ وای چې کده شي ډیر ژر واکسین جوړ شي. بایدن وای دا ډیر نه وخت ده. 260 زر امریکایان مرشه بدی. بایدن وای
Anyone is responsible for that many deaths.
هر څوک چې د دې مرګونو مسؤلوي باید د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه پاتې نشي.
هر کاندید بل طرف په فساد تورن کاوه. ترامپ ظاهرن په اوکراین او روسیه کې د بایدن د زوی هانټر سوداګری ته اشاره وکړه. ولسمشر ترامپ وایي
All of the emails are horrible emails.
ټول ایمیلونه هغه ایمیلونه وحشتناک دي. هغه ډول پیسې چې تا او ستا کورنۍ ټول کړې او جو هغه وخت د ولسمشر مرستالوي چې دا کار شوی دی.
بایدن دا تورونه رد کړل.
I have not taken a penny from any
ما په خپل ژوند کې له هیڅ بهرنی سرچینې څخه یو پینی هم اخیستنه ده. مو په هیغو چې دی ولسمشر 50 ځلې په چین کې مالیه ورکړې ده. چین سره پټ بانکي حساب لري. په چین کې سوداګري کوي.
ټرمپ وویل چې په چین کې بانکي حسابونه پټ نه دي. هغه د نړۍ په کچه سوداګري کړې ده. هغه د هم رد کړ چې په ورستۍ وکړون کې په امریکا کې لګا یا هیڅ مالیه ورکړې نه ده. ولسمشر ټرمپ وایي
prepaid my tax tens over the last
د تیر کلونو په جریان کې مخ په مالیه لا د مخ ور کړی دا پلس ګونه میلیونه ډالر می مخ کې ور کړی دي.
دا منظره په داسې وخت کې تر سره شو چې د امریکا امنیتي چارواکو په ټاکنو کې د بهرنی لاسوهنې د هڅې خبرداري ور کړی دي. د جرمی مایر په نوم یو څیړونکو وایي چې دواړو کاندیدانو ښه منظره وکړه. د نوې د قید منظرې په پای کې بایدن خو وزلید. په نظر پښتنه کې بایدن مخ کې دی. اوس د انتخاباتو نتیجه په هغه ایالتونو پورې اړه لري چې پکې د سخت رقابت امکان دی. لڅلویخت مينو څخه زیاتو امریکایانو لا د مخه رای ورکړی دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
دا هم نړیوال رپورت. د امریکا متحده ایالاتو ل روهینګیا کډوالو سره د کابو 200 میلیون ډالرو اضافه مرستي اعلان وکړ. امریکا او یو شمیر نور هیوادونه درې کال مخکې د میانمار ل راخن ایالات څخه د دغو مسلمانانو استل مذهبي پاکسازي ګڼي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
دا تاسو شپیتو زرو روهنګي مسلمانو بد حالت چې درې کال د مخه د میانمار څخه د بنگلاديش کاکس بازار ته کډه شول، د پنځمې پوره د نړۍ په کچه د مرستندوی نړیوالو په یو آنلاین کانفرنس کې د بس اصلي موضوع و چې شاوخوا شپږ سوه میلیون ډالر یې راټول کړل. متحده ایالات تر ټولو لوی مالی تمویل کوونکی دی او څرګنده کړه چې امریکا د روهنګیا، بنگلادیش او د سیمی نورو حق و هیوادون سره ولاړ دی چې د مهاجرو کوربه توب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ستیون بیگن وویل
The United States is providing an additional $200 million متحد ایالات په 2000 کال کې د روهینګیا کډوالو سره 200 میلیون ډالر اضافي بشري مرستې چمتو کوي.
مرستندویانو ویل چې د روهینګیا کډوالو کړکیچ د میانمار لخوا رامنځته شوی او د حل لارې هم باید میانمار پیدا کړي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر شهریار عالم ویل چې اوسنۍ وضعیت ښه نه دی.
Bangladesh is not in a position to continue to take the burden anymore. The Rohingyas must return to their country of origin as
Bangladesh په دې وضعیت کې نور نشي کولای چې دا بار واخلي. روهینګیان باید ژر تر ژره خپل اصلي هیواد ته ستنې شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې تر دې دمه په سیمه کې شرایط مناسب نه دي چې روهینګیان په عزت او په داوطلبانه ډول میانمار ته ستنه شي. د روهینګیا کډوالو هم د پنځمه ورځ د کانفرنس په جریان کې په یو ویډیو کې خپل ناوړه وضعیت ښکاره کړ. یو روهینګی مهاجر وایي
د راتونکو لپاره زما هیله دار چې د میانمار تابعیت واخلم. په حقیقت کې دا زما ایوازنه هیله ده، خو د اوس لپاره موږ په مالیزیا کې ژوند کوو.
یو اصلي خنده دی چې میانمار چې د مخه برما په نامه پیژندل کېده روهینګیانو ته تابعیت نه دی ورکړی، او حتی د روهینګیا کلمه د مسلمانو لګکیو لپاره په رسمیت نه ده پیژندلې. ګالیا رانا رسنۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو د خبرونه اوري. په خوست کې د جلغوزیو کاروباریانو ویلي چې سش کال د جلغوزیو حاصلات دوه برابره زیات شوی دی، خو اندېښنه یې دا ده چې قیمت یې نږدې 40% رالوېدلې دی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې چین هیواد ته د لیږلو پروسه چټک کړي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپورټ را لېږلې دی.
په داسې حال کې چې چین هیواد ته جلغوزیو د ورو لیږلو کابله د نرخ په اړه اندېښنې موجودې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې ساکال د جلغوزیو حاصلات نږدې دوه برابره زیات اټکل شوي. تیر کال د یادو درې ولایتونو له ځنګلونو څخه کابو 8000 ټنه جلغوزی راټول شوي وو، خو توقع ده چې دا شمیر ساکل شاوخوا 150 ټنو ته ورسیږي.
اجمدین زدران یوازې ولسوالۍ اوسدین کایم. یې پرسه کولای ساک وجر ور وغه پلای ډیر ور کوي. پرسه کول کوم ځای کامر کو ساک ډیر ور کوي. یې پرسه کول په خاکه چې پرسه کول مولم کام و ساک مولم یې زپا شوای دی. کدا شي دغه نه کولتا نرم یې زپا شي، دا مول بنر یې زپا شي. یې پرسه کول د ټینا ډیر صحیح وی ساګر ټینا بیا ډیر کم زیری دی. ایوارز
سوداګر وایي چې تیر کال په پرتله ساق قیمت نږدې 40% رالوېدلی. عمده لامل یې دا بولي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې ممکن چین ته د لیک پروسه ډېره ګړندۍ نه وي. سوداګر طاهر ګل زادران وایي چې څو ورځې مخکې چین هیواد ته د جلغوزیو د انتقال بهیر پیل شوی، خو اندېښنه یې دا ده چې که دا پروسه ګړندۍ نه شي جلغوزیو د خرابېدو لامل ګرځي.
امیګ مول ډیر نقصانات وکړی، اس په یاره کې څه مشکل دی، د خوخارښت تیارې مې ته ډیر کم شوی دی او ډیر نقصانات تجارونه وکړ. مولې ولا غره ولا وکړ د پخولای دی ول سول دی میګ اشرف غینه د غختنه دوه چې د تیارې باید زر ور ډیر کو. خو دا دوی ورځې په تیروی د خو سوزی دو پاسل دی مول خراب شو، ته اوس ش ګرم شو. پاکستان مول میګ نه پلوړا برا بای خار شو.
د سوداګر په وینا د محل د خوست په مارکیټ کې یو ټن جلغوزی په شاوخوا 40000 ډالر خرڅیږي. په داسې حال کې چې تیر کال همدومره مقدار جلغوزی په 2.5 ډالر خرڅېدل. د افغانستان د جلغوزیو د اتحادیې مرستیال نورګل منګل وړاندیز لري چې د چین تر څنګ دی د نړۍ نورو هیوادونو ته هم د مستقیم انتقال لپاره ورته زمینه مساعده شي.
پرور راځمو کې وا تیار رسیدلې دو چین هوا تر رسیدلې دو لوی مارکیټ نړیوال مارکیټ د تجارت د جلغوزو چې اوس په حال کوم شروع دا یادای په نړۍ کې ا مصرفونکو هوا چې دا غا چین د جلغوزو او دا وخت نه رو اروپאי ملکونه او عربي ملکونه دا وسات په نامه دا امضا امضا کې د دولت لاره نه د شرکتي شخصي شرکتونو لاره نه دولت د دوه ملکونو ار ملکونه اروپאי ملکونه دا وسات تړونونه وکیل اسلیکونه وکي او دا مشکل مخته حل کې ان دای موږ تقاضامو دوه
د افغانستان نه ختیز او جنوب ختیز ولایتونه د جلغوزه او ځنګلونه لري خو ډیره برخه یې پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونه تولیدوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په کندوز کې جګړو د خلکو اقتصاد ځپلی دی، ځکه یو شمیر ځوانانو ښوونځي پرې ایښي او کار ته یې مخه کړې ده. دوی وایي که ښوونځي وایي نو له لوږې سره به مخ سي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه راپورټ لري.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې جګړو د دوی کاروبار خراب کړی چې لامل یې له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شنیتپی یو تن اوسیدونکو صدیق الله چې کورې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی وایي چې اقتصادي ستونزو د حل په خاطر ځانونه په خطر کې چولی، ځکه چې سهار له کور راوځي او د شپې ناوخته بیرته کلی ته ځي، چې اکثر وخت د طالبانو په کمین کې گیر کیږي او ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
نو درې درې نیم سو روپۍ په دې کې یا ګټو یا نه ګټو، مکتبونه متفریخي، سبقونه متفریخي، د دې لپاره چې موږ خپل غریبي وګو، بل روزګار نه لرو، د یې مڼې خرڅوي، رومي خرڅوي، د جواري وسدا موسم د جوارو موږ د جواري خرڅو، خو ځم د دې لپاره پرې اقتصادي مشکلات دی وروره. دغه مرور انداز زمانه کشر د زه کوشش کوم چې د زم مکتب ته ولېګم، چې زه د مشکلاتو ته ګورم زه نشم رسیدګي نشم کول، زه د کور سرپرست اندغهونه کول شم، چې انده د کور سرپرستی انده باندې پوره مخصوصه نظر نه کوي، د دې ځنه موږ موټر کې سوري ګوزو په سل مشکلاتو کې پلا که په کمینونو ورزو، هر قسم مشکلات په کورته ورزو، چې په دابلاره کې کمینون نه د شپې مړې ډوړې د پاره.
هغه زیاتوي چې که امن راشي او د سولې رواني خبري یو مثبت نتیجه ورکړي، نو کې دی شي د پسیر زیات ځوانان به اسوده ژوند ولري. د قندوز یو بل اوسیدونکو سمیع الله بیا وایي چې په کلی کې کار روزګار نشته، مجبور دی خار ته راشي چې له دغه لارې د کورنۍ نفقه پیدا کړي او ژوند وکړي. نوموړی وایي چې د کار روزګار په خاطر یې ښوونځي هم پریښی دی.
مجبور شوم چې جوار زخارس کوم، ځکه جوارو یو 200 روپۍ 300 روپۍ موږ ته پات کیږي، ورکه بل داسې کاروبار نشته، چوک مزدور خپل 300 روپۍ ده، همدلته غریبي کوي، کوټه او نفقه پیدا کوم. خپل جوار باندې خلک تنګول کوي، شاروالي ده مثلا، شاروالي راځي 100 روپۍ 100 روپۍ هغه اخلي، موږ همدلته ولاړ یو سره ورځ 100 روپۍ حق واړي، دلته جواري نه کو د دې ځنه مسته کوي. نو نه کیږي جنگونه دی په کلی کې، نه کیږي چالت سره یو کار روزګار وکي، مجبور یم جوار ته مخه کړل چې اتم ټولګي نه دی په خاطر پاتې شو چې کور کې پلار او مور مریضان او خپل د سګاټي واټیم څوک نه په خپل رالم د مزورۍ ته مخه کړل، ځکه مکتب چې وای بیا حالت کور مشکلات مو په دوړو ډل نه دا وختونه چې سوله راشي باید دائمه سوله ایمنګ ورکه خیر د سوله کې یعنی خپل هوا د باد کو.
د قندوز عام اوسیدونکو وای دوی هیله لري چې یو وخت به جګړه ختم شي او دوی به خژوند پیل کړي. د قندوز اکثر اوسیدونکو د سولې د خبرو پایلې ته منتظر دي. دوی وایي چې که څه هم د سولې خبرې جریان لري، خو په کلو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.